که چیرته هغه کس باندې تور لګیږي یا د هغه شخصیت ته ضرر رسیږي که هغه ثابت کړو خو صحیح ده، که چیرته هغه ثابته نه کړو نو هغه کس چې په چا تور لګېدلی یا هغه کس چې مثلا د هغه د شخصیت سپکاوی شوی توهین شوی هغه د مدني قانون لاندې کولی شي چې د هغه کس په خلاف چې په دې تور لګولی محکمې ته لاړ شي او د خپل شخصیت د عادي د دعوی په محکمه کې وکړي.
استاد ضیاءالحق شمس وایي د ټولنیزو شبکو په استعمال کې باید افراط او تفریط ونه شي. ښاغلی شمس دا د حل لاره نه بولي چې د کورنۍ مشران پر ځوانانو بندیز ولګوي چې له ټولنیزو شبکو د لرې ګرځي، خو زیاتوي چې د دې شبکو د استعمال په خاطر باید یو پلان جوړ شي او ځانګړی وخت ورته وټاکل شي.
فکر کوم ممانعت هیڅ وجه لپاره ښه نه ده، ځکه هغه مفید ګټې چې دا لري، هغه مفید ټکي چې دا لري، هغه هم ترې بیا اخیستل کېږي. پرېږدي چې دا شان وي، اما په پلان کې دننه وي. هېڅکله د خپل حد نه زیات نه شي او د خپل رول او خپل ارزښت نه راکم نه شي. یعنې هېڅکله باید سړی د حد ته ونه وځي چې د ټولنیزو شبکو او ټولنیزو اړیکو نه لرې پاتې شي، محروم پاتې شي، تېنه چې بیا اړیکې ډېرې محدودې وي او کم وي. او هېڅکله هم دې حد ته ونه رسېږي چې د دومره دخالت پکې وکړي چې بیا د دغو شبکو اتل او قهرمان وګڼل شي او خپل ټول وخت او ټول عمر په دې باندې لګولی وي. زه فکر کوم وروسته کې به دا څېړنې هم وشي چې داسې انسانان وو چې خپل ټول عمر اصلا د دې شیانو لپاره له لاسه ورکړی دی. هیله دا ده چې د ټول عمومي ټولنیز شعور په لوړېدو سره او د شخصي تربیه او روزنې په وړاندې راتلو سره او دغو پلانونو په ژوند کې درلودو سره د ژوند د سبک له بدلېدو سره دغو شیانو لپاره یو منظم او مشخص پلان موجود وي.
خوږو اوریدونکو، دا تاندې څانګې هم دومره وه. دا او د ازادۍ راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.com، او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته هم خپل نظرونه رالیږلی شئ، facebook.com/تاندې څانګې. تر بلې تاندې څانګې مو په مخه ښه.
نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو. په روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې ولې یو شمیر کورنۍ د نجونو د واده مخه نیسي، که په مختلفو بهانو یو نجلۍ د واده له حقه محرومه شي له کومو ناخوالو سره مخ کیدای شي. د خبرونې په جریان کې په دې اړه تمثیلي ټوټه هم لرو، او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده به هم واورئ. زه مسوده نیازی یم. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې معمولا نجونې په کم عمر کې ودیږي چې بیا له ګڼو روغتیایي او کورنۍ ستونزو سره مخامخ وي، خو ځینې نورې کورنۍ بیا د خپلو لوړو غوښتنو او انګیرنو په خاطر نجونې ډیر وخت په کور کې نه وي یا یې د واده له حقه محروموي. مثلا په ځینو کورنیو کې داسې توت دی چې تر هغو چې خپل وړکي زوی ته واده ونه کړي خپله لور نه ودوي، او دا کار د دې په خاطر کوي چې په کور کې د کار لپاره څوک نه لري. کله چې بیا د کورنۍ زوی مشر شي او واده ورته وکړي بیا نو د نجلۍ د واده وخت تیر شوی وي او څوک زړه نه ښه کوي چې واده ورسره وکړي. چې دغه ډول نجونې سره له دې چې نشي کولای کورنۍ جوړه کړي، د مور او پلار له مړینې وروسته له سختو کورنیو او ټولنیزو ستونزو او ناوړه چلند سره مخ کیږي. د کابل یو اوسیدونکي چې اوس 20 کلنه ده او تور سری د پلار په کور سپین کړی وایي چې تر دې مشره خورې وروسته له واده د خسر په کاله ډیره بدومره وه. پلار مورې ویریدل چې بله لوري هم نارامه نه شي، نو د دې ټول ریبارانې ځواب کړل.
ډېر ریباران مې وو، زما خورې ورکړې وه ډېره نارامه وه. ډېر ښه معتبر او تعلیم یافته خلک راتلل خو ونه شو، نصیب نه وو. تر څو مې چې مور ژوندۍ وه چا څه نه راته ویل. مور مې چې مړه شوه له 5 مې پیغورونه او بد چلند پیل شو. د شپې له سره تر نیمې شپې به مې ژړل، بالښت به لوند شو. وریندارې به مې ورور ته ویل یا به زه په دې کور کې یم یا دې خور. اوس مې وریندار مړه ده، سرطان شوه. ورور مې هم مړ شو، زه له خپلو وریرونو سره یم.
نسرین یوه بله پیغله ده چې عمر نږدې 50 ته رسیدلی. دا وایي سره له دې چې تعلیم یافته کورنۍ کې لویه شوې او خپله هم تعلیم کړی، خو د افغاني دود او دستور له مخې د واده واکې له کورنۍ سره و. له بلې خوا یې د مور او پلار د زړښت ټولولو ته څوک نه و، نو عمر یې تیر شو او له واده کولو پاتې شوه.
یوازنی دلیل دا چې ما تر اوسه پورې واده نه ده کړی دا ده چې ځینې شرایط زموږ په کورنۍ کې وو زما ونوسه کولی چې خپله تصمیم ونیسم زما مور و پلارم او مریضانو د هغې په خاطر دوی هم ونوسه کولیسه ولې یوازې پاتې کېدل دا تصمیم ونیسه چې ما واده کړي او چا ته ورکړي دغه یوازنی علت و چې تر اوسه پورې ما واده نه ده کړی ما خپل تصمیم د ځوان مور پلار ته پرېښوده
ځینې کورنۍ بیا داسې هم شته چې وایي تر هغو چې موزوی ته واده نه وي کړی لور نه واده وو چې له دې امله هم یو شمېر نجونې سره له دې چې غواړي واده وکړي او ښې مرکې ورپسې راځي نه ودیږي د کابل اوسیدونکي لیما په همدې اړه
البته داسې ودی چې د زوی لپاره پاتې سوې ده نورو زمنو هم ودونه کړي وه او وړوکی زوی ورسره په کور کې نو دوی نسو کولی چې خپل لور ورکړي تر څو چې د دوی د کور کار پاتې کېده دوی به همېش دا بدي خو ولې اوس زوی ته واده کړی د هغه پنځه ماشومان لري ولې لور یې زماس تر اماس اوس په کور ناسته
له بلې خوا د دود او دستور له مخې په ګڼو کورنیو کې چې څو نجونې وي نو میندې او پلرونه وایي تر څو چې مشره نه وي واده شوي کشره نه ورکوو چې ځینې وخت دغسې کړنې هم د دې سبب کیږي چې د مشرې لور په سر ټولې خویندې ناستې وي اغلې لیما د همداسې یوې کورنۍ کیسه هم کوي
دا چې ډېرې کورنۍ البته مخالفت کوي له دې سره چې د دوی یوه لور اوسي کې بیا په بلې لور پسې خواستګارونه چې دوی نه ورکوي سره مخالفتونه ښیي چې نه باید ما دا لور په کور کې پاتې سي له دې نه وړه واده سي البته داسې څه هم ما لیدلي دي چې په کور کې همه ناسته د وریره نه ورکوي تر څو پورې چې اما واده نه سي موږ دا وریره نه سو ورکولی ځکه چې د موږ په قوم کې دا رواج نه ده چې موږ باید اما په کور کې ناسته وي او ډېرې هم واده کړی دغې اولادونه اوسېږي
له رواني اړخه دا موضوع څنګه ده که په یوې کورنۍ کې بنا پر مختلفو عواملو یو نجلۍ د واده له حقه محرومیږي په راتلونکي ژوند کې له کومو ناخوالو سره مخ کیدای شي د افغان روانشناس ضیاءالحق شمس په وینا زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې یو ډول جدي سرکوب مطرح دی او کورنۍ تل نارینه له ښځو بهتره ګڼي
موږ د کلي ارواپوهنیزو بحثونو په رڼا کې کولی شو ووایو چې یو ډول جدي سرکوب مطرح دی د ښځینهو په رابطه باندې او دا سرکوب د ټولنیزو هغو موډلونو نمونو له خډیر کیږي چې نارینه ول لپاره په دې ټولنه کې مینس ترغلې دي دلته دې ټولنه نارینه پورته راوړې ده او خزینه کته راوړې ده د دې په ځای چې دا خواب خواب وشي اوس نو کوم تکلیفونه چې د باند نه د فشار په نتیجه کې د نننه مینس ترازي په یو غړي کې یو شمیرې د دغه سرکوب په نتیجه کې د کاذب او غختنو ضرورتونه نیولې تر تیختې پورې تر ځان وژنې پورې تر انزایټي پورې تر افسردګۍ پورې زه دغه ټول بحثونه تړم په دې پورې چې هر کله چې یو کس راتلونکي ډیر نه معلومه شي ټول ډیر خطرناک ژوند درد په ژوند کې هم دادي حتی که تاسو یو شی بل لپاره د تصور وکړئ چې راتلونکي لپاره هیڅ شی نه لري ولی عمر لري کاملا تاسو هم د اوس حاضر یاست چې د ژوند نه تیر شي او دا هغه څه دي چې په دې ټولنه کې د ماشومانو او په جدي توګه د خزینه پر رابطه باندې موجود دی او مطرح
ښاغلی شمس د موضوع پر حل لارو خبرې کوي وایي په ځینو کورنیو کې داسې دود دی چې کشران تل د مشرانو په احترام له خپلو حقونو تیریږي خو د احترام کولو لپاره ډېرې نورې لارې هم شته چې باید د هغې په وسیله د مشرانو احترام وشي
اوس مشخص په هر کورنۍ کې خزینه او تکڅه ورکول کیږي په دوام ګام کې ورکول کیږي که د دوی خوخه اوریدل کیږي په دوام ګام کې ده دا هغه عمومي تقسیم بندي ده چې لبد مرغ زمونږ سنت زمونږ تاریخ زمونږ ټولنې زمونږ هنجارونو په دغه شکل سره منځ ته راوړی ده او اوس له ډیرو فشارونو سره دا خزینه طبقه ده چې باید وېز غمي دوی په اول ګام کې تر ټولو ډیر هغه متضرر کسان دي چې نه اجازه لري چې مشاور ولري نه څوک خبره اوري نه بل څه ته څوک اجازه ورکړي چې دوی سره مشوره وکړي او نه دوی خپله څوک خبره اوري چې یا د سن له مخې نه چې مثلا تا نه مشران پاتې دي ته پاتې شه دا یو هنجار دی زموږ په ټولنه کې تاسو فکر کوئ چې مثلا احترام خپل مشر د دې لارې نه ثابتوي احترام مشر ته په هر بل قالب کې کېدلی شي دا خرافات دي اصلا دا احترام دی نه احترام دې ته ویل کېږي چې تاسو دغه حقوق په کوم ځای کې دي مصرف ټول ورته ورکړي ټول اجتماعي او زموږ هنجارونو پورې اړوند زموږ ارزښتونو پورې اړوند یو ډول ډیر ناسالم او غیر انساني ارزښتونه دي چې متاسفانه منځ ته راغلي
دا چې دا موضوع د اسلام له نظره څنګه ده که یو څوک یو کس د واده له حقه محروموي نو آیا دا شخص ګناهګار دی او کنه د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر وایي کاچری یو کورنۍ د خپل لور د واده حق ضایع کوي دا په حقیقت کې ظلم دی
کچی ته یو کورنۍ د خپل لور حق ضایع کوي او هغه نه ورکوي په مختلف پلمو سره چې ورور پاتې د داسې د کور خدمتګار د داده دا په حقیقت کې ظلم ده او څوک چې ظلم کوي الله جل جلاله په ظالمانو باندې لعنت ویلی نو کبیره ګناه ده او په دنیا او په آخرت کې د ته جزا ستا
خو د پورته یاد شوو کورنیو تر څنګ داسې کورنۍ هم شته چې هیڅ وخت خپلو اولادونو د واده حق نه ضایع کوي. هرې لور پسې چې ریبار راشي په ډاډه زړه یې ورکوي. د کابل اوسیدونکي کائنات وایي د دوی په کور کې هیڅ داسې دود نشته چې د مشرې خور په خاطر د کشره هم له واده محرومه شي، بلکې هر چا پسې چې مرکه راغله مور او پلار یې په خوشحالۍ ورکوي.
ځینې داسې کورنیان هم شته، یا هم د موږ خپله کورنۍ چې هیڅ کله مور او پلار نه دي غوښتي چې د دوی حق تر پښو لاندې کړي. یعنی هر څوک چې راغلي، هر په کورنۍ کې پنځه لونې وي، پیغلې وي، نو که درېیمه غوښتي دوی ورکړې، که دوهمه غوښتي دوی ورکړې ده، داسې کورنیان هم شته.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
چیرې شخص د ښځې د واده خنډ وګرځي یا د میړه د غوره کولو حق له هغې څخه سلب کړي، له حوالو سره سم په قصیر حبس محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون دریم فصل وویشتمه ماده. د خپرونې په دې برخه کې تمثیلي ټوټه لرو چې د خپرونې د موضوع په اړه چمتو شوې ده.
او ستړي مسې خورې، په خیر اغلې؟ ښه خو یې؟
ژوندی اوسې، ته څنګه یې؟ څنګه ښه ده؟
ښه ده شکر. د تا ماشومان څنګه دي؟
شکر ده ټول ښه دي. تا ته مې سودا وه خورې، اوس څنګه یې؟
ویش خورې، شی ګټه نه کوي، خدای دې مه ناروغه کوه. چې یو ځل دې په دوا خوله ولګېده، بیا به ښه ورځو نه وینې.
رښتیا وایې خورې، خدای دې له غیبو چاره وکړه.
ته درېږې چې دا بلکتې شاته کېدم؟
نه خورې، ځان ما په تکلیفه وه. ښه ده شې، ته راشه دلته کښېنه. دا څو ورځې ستا د لور صفات کېږي. نن مې د هلکانو پلار ته وویل چې زه به د خور پوښتنه هم وکړم او بسم الله ته به یې خبره هم ورسره یاده کړم. دا دی، سا کال له انجینرۍ نه خلاصېږي په خیر، بل څوک مې په پیرزو نه ده.
غلې سه خورې، ته دا زما حال نه وینې؟ په پښو شله شوټه یم او داسې ته لا په سخته ځم. څنګه خو زما لاس او پښې ده، او بل زوی مې لا ډېر وړوکی دی. تر هغو چې مې زوی ته واده نه یې راوړی، څنګه نه وادوم؟
ګوره خورې، څنګه پیغله ده، د واده وخت دی. چې زوی دې وړوکی دی، دې کې د هغې خواري څه ګناه ده؟ هغه به ټول عمر تا ته ناسته وي.
بس که خورې، څنګه پسې داسې خلک راځي چې زامن یې لکه شهزادګان دي. خو زما یوه خبره ده، تر هغو چې مې زوی ته واده نه وي کړی، څنګه نه وادوم؟
اوس له دې خلکو نه خلاصېږم، هره ورځ را روان دي، بل کار نه لري.
او ښځې، بیا څه خبره ده چې له ځان سره بنګېږي؟ بیا دې لکه چې په ګوړه باران شوی.
غلی شه سړی، ته خو تل مسخرې کوې. خور مې راغلې وه زر بیبي، د څانګې رویبارې ته وایي بسم الله ته یې راکړه.
نو دې کې د خفګان څه خبره ده؟ څانګې پسې خو هره ورځ رویباران راځي، یوه ورځ خو به یې واده وو.
ګوره سړی، زوی مې وړوکی دی، د کور کار به څنګه کېږي؟ هره ورځ دې مېلمانه وي، چې څنګه نه وي دا کارونه به څوک کوي؟
ګوره ښځې، ځواني هر وخت نه وي. نن چې زموږ لور پسې دومره رویباران راځي، یو څو کاله پس به بیا نه وي. د جلۍ ژوند مه خرابوه، پرېږده چې د خپل بخت کور ته لاړه شي. د زوی لپاره د لور ژوند مه خرابوه.
سړیه، ته هم رښتیا وایې، نجلۍ د آینده لري. زه به دوه ورځې ژوندی یم که نه، بیا به مې ټول عمر لور د نورو لاسته ناستی، او ټوله ګناه به یې د ما په غاړه یي چې د ګل غوندې لور ژوند مې په خپلو لاسونو تباه کړ. نو که دې خوښه یي، خور ته به مې حال ورکړم.
ته داسې ژر اور مه اخله. نن به د شپې له څانګې سره سلا وکړو چې څنګه د هغې رضا وه، همغسې به وکړو.
درنو اوریدونکو، کورنیو ته ښایي چې هر هغه اولاد یې چې له قانوني اړخه هغه عمر پوره کوي چې باید ګډ ژوند پیل کړي، که څوک په مرکه ورپسې راځي او اولاد یې رضایت ولري، باید په ډېرې خوشحالۍ سره د هغوی دا حق ادا کړي او پرې نږدي چې د ناوړه دودونو او خرافاتي کړنو په خاطر یې د اولادونو ژوند له ناخوالو سره مخ شي.